السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې. د دې اوساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقانی شبکې کوي مسؤلیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. دا او نور راپورونه تر خبرونه وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې ډیری خونړي بریدونه حقانی شبکه کوي خو مسؤلیت داعش ډله پر غاړه اخلي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې کلنۍ راپور ښیي چې د 2018 کال په وروستۍ اتو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه او ایران غږ کړی چې د سوریې په ادلب ښار کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې ډیری خونړي بریدونه حقانی شبکه تر سره کوي خو مسؤلیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش وسلوال د سیمې د استخباراتو په سپارښتنه دا کار کوي څو دغه ډله ځواکمنه وښودل سي. د دفاع وزارت مرستیال وایي محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل
او یقینا دوی د استخباراتي کړې په منطقه کې زموږ په ګاونډیانو کې ستاسو بزرګنوایي کوي او دوی ته اگر ہدایت نور کول کی سی دوی په افغانستان کې زینې دعاګانې سرترسي او غوړ سيزان کښتلې وخی.
په دې وروستیو کې په کابل کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالو منلی دی. بل خو د افغان حکومت یوې بلې باوري سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت دغه خبره تایید کړې ده او وایي داعش د سیمې په تیره بیا د پاکستان د استخباراتو په سپارښتنه د ځان ځواکمن ښودلو په هدف د حملو مسؤلیت مني. دفاع وزارت ادعا کوي چې داعش وسلوال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ځپل شوي دي او د لویو بریدونو وړتیا نه لري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې کلنۍ راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغې ډلې یو غړي عزیز احمد تسل نن په کابل کې د دې راپور په خپرولو سره د ملکی تلفاتو په اړه اندېښنه وښودله. ویل
په ټول افغانستان کې په تیر اتو میاشتو کې 1302 کسان شهیدان شوي دي او 2360 کسان زخمیان شوي دي. یعنی دا واقعا هم د افغانستان دولت لپاره او زموږ ټولې ټولنې لپاره یا د افغان ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې دا او دې ته ورته نور نهادونه سره یو نه شي او د هغه سره متحد نه همدغه ځای د شهید یي چې روان 2013 کال به هم د ملکي مرجوب لپاره تر ټولو خونړی کال ویاد شي.
د شغلی تسل په خبره دغه ملکیان د هوایی بریدونو انتحاري حمله او چاودنو په نتیجه کې وژل سوي دي. دغه راپور ښیي چې په افغانستان کې د جګړې ټولو شکلو خواوو د جګړې هغه نړیوال اصول له پامه غورځولي چې دوی د ملکي وګړو له زیانه منع کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماتیکي هڅې نتیجه ورنکړي دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
د ای زمینه ما با یک تعداد نهادهای ملی و بین‌المللی کار میکنیم تا آماده
دوی په دې اړه موږ له ملی او نړیوالو بنسټونو سره کار کوو چې په هیواد کې دننه د دغو کډوالو د بیړني راتګ لپاره چمتووالی ونیسو. له پاکستان څخه تمه لرو چې د کډوالو چارې دې نه سیاسي کوي او د تیر موافقو پر اساس دې زموږ هیوادوالو ته په خپل هیواد کې د اوسېدو موده د بل یو کال لپاره تمدید کړي.
هموطنان ما را د کشور بر یک سال تمدید کنن.
د مهال شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. شغلی میاخیل زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د کوربه هیواد پریکړه د اسلام آباد پر وړاندې د امریکا له دریځ سره ارتباط لري. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه او ایران غږ کړی چې د سوریې د سولې پلان په برخه کې خپل مکلفیت پوره کړي او په ادلب ولایت کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. مولود چاوشغلو وایي د دغو هیوادونو د ملاتړ پرته دا سرغړونې نسي کېدی. چاوشغلو نن د دولتي خبري اژانس اناډولو سره په یوه مرکه کې د سوریې حکومتي ځواکونو تورن کړ چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې په نامه د حکومت د منځلارو مخالفینو پر وړاندې بریدونه کوي. هغه د غرض پر روسیه او ایران چې د سوریې د ولسمشر عمده متحدان ژغ وکړ چې په ادلب ولایت کې چې د ترکیه پولیس نږدې دی د یاغیانو تر کنټرول لاندې برخو هوایي بریدونه ودروي. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د سوریې حکومتي ځواکونو د جنوري پر اتمه په ادلب کې د پرمختګ پر مهال 14 کلي له یاغیانو ونیول. ترکیه وایي د سوریې د حکومت دا پرمختګ د روسیې او ایران د جنگي الوتکو په مرسته سوی دی. بلخوا د ترکیه ولسمشر پر ایران د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په قضیه کې د یو ترکی بانک د مدیر محکومېدل وغندله او هغه د ترکیه د حکومت پر وړاندې د سیاسي کودتا یو هڅه وبلله. رجب طیب اردوغان تېره ورځ د خپل واکمن عدالت او پرمختیا ګوند پلویانو ته وویل چې دا قضیه د ده د کمزوري کولو په هدف د امریکا د عدلیې وزارت او فدرال پولیسو لخوا د هاکان عطیلا پر وړاندې مطرح سوې ده. امریکایي څارنوالان او عیني شاهدانو په نیویارک کې د ښاغلي عطیلا په محاکمه کې برخه واخیسته او دغه ترکی بانک او د ترکیه یو شمیر دولتي چارواکي تورن کړل چې د رشوت په اخیستلو سره د ایران د تیلو د عوایدو څخه د یو میلیارد ډالر سپینولو ته لار هواره کړه. که څه هم د امریکا د حکومت یو عمده شاهد ویلي چې د ترکیه ولسمشر پخپله هم د دغه پلان ملاتړ کړی خو ښاغلي اردوغان دا تور رد کړ او د څارنوالانو لخوا رسما تورن نه سو. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته واجی است. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې د سیمې د استخباراتو په لارښوونه د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. په دې اړه مو د پوځي مسایلو د یوه تحلیلګر نظر هم اخیستی.
ترهګرې ډلې په مجموع په افغانستان کې فعالیت کوي یا په منطقه او په سیمه کې فعالیت کوي. د دوی درشا د هغه قوي استخباراتو لاس دی، په خصوص د ISI او د ایران استخبارات.
یوه تحقیقاتي ډله وایي په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې
یو زر درې سو دوه اویا کسان شهیدان شوي دي او دوه زره درې سو شپېته کسان زخمیان شوي دي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر چمتووالي کار کوي.
یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره مونږه دلته یو بیړنۍ ناسته درلوده او پر دغه چمتووالي باندې دلته خبرې شوې.
ګڼ نور مسایل هم څیړو. دوه اونیز پروګرامونه د همدې خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې د سیمې د استخباراتو په لارښوونه د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د دغه وزارت د ویان مرستیال وایي داعش د پیچلو حملو توان نه لري خو د پاکستان د استخباراتي کړیو په لارښوونه ځکه د دغو حملو مسؤلیت اخلي چې ځان پیاوړی وشي. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې داعش د نورو تروریستي ډلو په څیر د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتو په اشاره په افغانستان کې فعالیت کوي خو ګواښ یې دومره جدي نه دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې ډیری ترسره کیدونکي حملې ځکه داعش ته منسوبېږي چې ګواښ یې دغه ډله قوي وښودل شي خو واقعیت دا دی چې داعش ماته خوړلې ده.
داعش د پاکستان له لیارې نه تمویل او تجهیز کیږي. کله چې یو گروپ په افغانستان کې تروریستي عمل سرته رسوي د دې لپاره چې ځینې استخباراتي گروپو په منطقه کې ځینې امتیازات لاسته راوړي غواړي او اعلان یې چې داعش ګویا دلته په افغانستان کې ځینې تعدیدات رامنځته کیږي. اما اساسا داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې.
د ښاغلي رادمنش خبره په افغانستان کې ډیری حملې د حقاني شبکې له لوري ترسره کیږي خو یوازې مسولیت داعش دلمنی. له بل پلوه د افغان حکومت یو باوري سرچینه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم یاد شي ازادي رادیو ته دا تایید کړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله حقانی شبکه کوي خو یوازې مسولیت داعش پر غاړه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اکثرو خونړیو او سختو حملو مسولیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې دي. وروستۍ هغه په کابل کې د تیبیان په نوم پر یو فرهنګي مرکز حمله و چې له کابل 250 تنه ووژل شول او له 90 تنو ډیر ټپیان شول. د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په افغانستان کې ډیری حملې طالبان او حقانی شبکه کوي خو داعش ته ځکه منسوبېږي چې د سیمې او شمیر هیوادونه ترې وویرول شي. له ډلې عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل
مربوط به طالب و مربوط به شبکه حقانی و اینا میشه.
په افغانستان کې ډېری حمله او حرکتونه د طالبانو او حقانی شبکې پوری اړه لري خو لکه څنګه چې د پاکستان استخبارات هم دلته فعال دي نو دا حمله ځکه داعش ته منسوبېږي چې د هغوی رول کم وښودل شي او ځینې امتیازات ترلاسه شي.
که څه هم تر دې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون اکثر افغان چارواکو یو شمیر هیوادونو په افغانستان کې داعش جدي خطر بللی و، خو ښاغلی قرلوق د دفاع وزارت د خبرو په تایید وایي چې د سیمې استخباراتي کړۍ له ځینو هیوادونو د باج اخیستلو لپاره له داعش څخه د وسیلې په توګه کار اخلي، خو د جګړې په میدان کې بیا طالبان او حقانی شبکه فعال حضور لري.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقانی شبکې کوي مسؤلیت داعش ته د نورو په اشاره پر غاړه اخلي. د پوځي چارو ځینې تحلیلګران همدا مني چې په افغانستان کې ډیری حملې د حقانی شبکې لخوا کیږي. حدیث پردیس د پوځي چارو لشنونکي محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې په دا سر کې چې حقانی شبکه دغسې حملې کوي، داعش ولې مسؤلیت اخلي؟
د حقانی شبکه د ډیر وخت نه فعاله ده او ډیره قوي شبکه ده او دا د ایسای د خوا تقویت کیږي، اما کوم حملات داعش نوی د میدان ته دنګلی دي تقریبا یو کال او نیم کال کې په افغانستان کې فعال شوی دی. دغه حملات تر سره کیږي دا د داعش په توان کې نسته. زه مطمئن یم د دولت خبرې هم تر یو حد زیات رښتیا هم دي. دا سازماندهي دغه تروریستي حملات ټول د حقانی شبکه کې په غاړه واخلي.
جنرال سیمبخه تاسو خبرې مې قطع کړې، داعش په دې کې واخوې څنګه د دې حملو مسؤلیت اخلي؟ څه غواړي؟ هڅه کوي چې په یو شکل خپل قدرت وخی او که چاله خو هغه ته ویل کی کڅنګه
داعش د حمله په غاړه اخلي. دوی ته هم د پاکستان د استخباراتو د خو او د منطقي د استخباراتو د خو کم کسان چې داعش تمویل او تجهیزي او ته دستور ورکول کیږي په خاطر دې چې د قدرت نمایي وکي په افغانستان کې. او تاسو پیږئ چې داعش د افغانستان د پاره اصلا جوړ شوی نه دی. د طالبان خو په افغانستان کې امارت اسلامي غواړي، ولی داعش خلافت دعوا لري په ټول نړۍ د اسلامي نړۍ کې. او داعش یو ګواخ دی د نورو سایګانو د پاره، د افغانستان د همسایګانو د پاره. په دې خاطر دا زیات د حملات په غاړه اخی څو خپل قدرت نمایي وکي په افغانستان کې. مګر اصلي د دې شاته د پاکستان آی اس آی دی او د نور استخباراتي شبکې دي چې داعش او دا نور ترهګری دلی تمویل او تجهیز.
جنرال سیبروسی پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم په خپلو خبرو کې یو څه اشاره ورته درلوده چې حمله حقانی شبکه کوي او مسؤلیت داعش اخلي پر عوامل ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر نه کوي چې دغه دواړو ډلو ترمنځ همغږي خي او چې دغه دوه ډلې چې یو بل قوه خطر ګڼل کیږي همغږي کیږي، نو څومره ګواخ رامنځته کولای شي؟
په دې کې شک نشته چې ترهګری دلې پر مجموع ته په افغانستان کې فعالیت کوي یا په منطقه او په سیمه کې فعالیت کوي. د دوی درشا د هغه قوي استخباراتو لاس ته په خصوص د آی اس آی او د ایران استخبارات دا دوی خپل همغږي نه لري. زه په دې کې مطمئن یم چې د حقانی شبکه د داعش سره همغږي ځکه نه لري چې داعش هم سلفیان دي او د حقانی شبکه حنفي مذهب دي. دوی خپل منځ کې اختلافونه لري، اما د استخباراتي کړۍ چې د دوی تر ټولو شاولاړي دي دا سازمانیان هغه کوي او د هغو د خوا دوی رهبري کیږي او دا اوس هم تمویل تجهیز د دوی د نورو د خوا دی. وخت چې هغه یو متل دی چې چا پیسې درکړي نو خبرې به هغه کوي، نو خو توی نشي کولی ځکه د همغږي د دوی چې راولي هغه کسان یې راولي چې دوی تمویل او تجهیز او تربیت کوي.
د پوځي چارو شنونکی محمد اګل مجاهد بوله ازادي راډیو سره په خبرو کې دوه ویل چې په افغانستان کې ډیری هغه حمله چې حقانی شبکې کوي داعش ډلې مسولیت پر غاړه اخلي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او په دغه هیواد کې د تروریستي حملو توان د پخوا په څیر نه لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې ډلې یو غړي د چهارشنبې پرس په کابل کې یو غونډې ته وویل چې دغه مرګ ژوبله د وسلوالو د بمی او ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي بمباریو په نتیجه کې خلکو ته اوښتی ده. نور حال د وصل وصل په راپور کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو غاړو ټول جنگي قوانین او اصول تر پښو لاندې کړي او د ملکیانو مرګ ژوبلې ته یې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ګروپ غړي عزیز احمد تسل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په ډېره جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د بمی او ځانمرګو حملو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ښاغلي تسل په وینا په دومره کمه موده کې د ملکیانو دومره لوړه مرګ ژوبله افغان ولس ته د اندېښنې وړ ده.
ټول افغانستان کې په تیر اتو میاشتو کې 1302 کسان شهیدان شوي دي او 2360 کسان زخمیان شوي دي. یعنی دا واقعا هم د افغانستان دولت لپاره او زموږ ټول ټولنې لپاره یا د افغان ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې دا او دې ته ورته نور نهادونه سره یو نه شي او د غږ سره متحد نه همدغه ځای د شهید یي چې روان 2013 کال به هم د ملکی مرجوب لپاره تر ټولو خونړی کال ویاد شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د راپور د موندنو له مخې په دې موده کې یوازې د داعش ډلې د بمیو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې 322 ملکیان وژل شوي او 924 نور ټپیان شوي چې لوړه کچه په کابل، ننګرهار، هرات، غور، کندوز او هلمند ولایتونو کې ښودل شوي دي. د دغه راپور له مخې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له امله هم 229 ملکیانو ته مرګ شوبله اوښتي چې 28 تنه یې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي او 128 تنه نورو ته بیا د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو حملو له امله مرګ شوبله اوښتي ده. د دې راپور په حواله په وژل شوو او ټپیانو کې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. ته په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په تېر 2010 میلادي کال کې د وسلوالو نښتو پر مهال 1300 ملکیان وژل شوي او له 3000 ډېر ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د مسولینو په خبره د ملکیانو د مرګ شوبلې د شمیر د زیاتوالي لامل د جګړې د ښکېلو لوریو لخوا د جګړه ییزو قوانینو او اصولو نه مراتول دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش بیا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دفاع وزارت د جګړې ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او اصولو ته درناوی لري او مراتوي.
وزارت دفاع جمهوری اسلامي افغانستان
دوی د افغانستان دفاع وزارت ټولو نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو ته درناوی لري او په جدي توګه یې رعایت کوي. موږ د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په لاره اچوو چې ملکیانو ته مرګ شوبله ونه وړي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د جګړې په نړیوالو قوانینو کې ویل شوي چې په جګړه کې ملکي وګړي، ګڼ مېشتې سیمې او شتمنۍ باید د هیڅ یوې لوري تر هدف لاندې رانه شي. خو د دوی په خبره په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو ډلو، افغان پوځ او بهرنیو ځواکونو له اړخه دې اصولو ته سمه پاملرنه نه کېږي چې له امله ملکیانو ته مرګ شوبله وړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د یو تحقیقاتي ګروپ راپور کې ویل سوي چې په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ورزګان د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو پر ولسمشر محمد اشرف غنی غږ وکړ چې اساسي قانون پر ټولو خلکو یو ډول عملي کړي. دوی په دوو غونډو کې دا څرګندونې کړې. دوی زیاتې د شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلک وایي تر هغو به په هیواد کې سوله او امن رانسي څو چې دغه هیواد اساسي قانون پر ټولو خلکو یو شان پلی نسي. دغه خلکو یادی خبرې نن چهارشنبه دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اساسي قانون د اونۍ په لمانځ غونډه کې وکړې. دوی له ولسمشر څخه نیولې پر ټولو دولتي چارواکو تور پورې کړ چې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړي. مدني فعالانو جاوید خپلواک او غلام نبی شجاع داسې وویل:
قانون ثبات نه ساتي، خو متاسفانه باید وایم چې زموږ د افغانستان دولت نه ثبات ساتلی دی. تاسې ویني چې والیان یې امر نه مني او نه هم قانون پلی کوي.
بیا موږ باید اساسي قانون چیرې دی؟ یو ځاک پر جمهور کو او سره پر کابینه پر ټول باندې که چیرې دغه لړۍ دوام پیدا کړي چې نن قومندان نهسته کېږي، والي نهسته کېږي، ولسوال نهسته کېږي، بیا د په زغرده واورو چې په هر ادار کې دا کار روان دی.
بلخوا بیا د دغه ولایت زرګونه خلکو په یو بله غونډه کې هم په دولت تور پورې کوي چې دوی ته خپل حقوق نه دي ورکړي. دوی وایي چې نور د جګړو له عذاب ستړي سي او دولت باید پر ټولو یو شان قانون تطبیق کړي څو اوسنۍ ستونزې حل سي. قومي مشر حاجي رحیم الله او یو شمېر نورو کسانو داسې وویل:
او موږ د خپل رئیس جمهور دا غواړو چې د روزګان غریب ولس ته توجه راواړوه.
دوم د دولت امنیت غواړو چې موږ د دولت لاړ شي، موږ ته امنیت راولي، ورور چې هر مسلمان لاړ شي، پر خپل کور، پر خپل عیال، پر خپل بچانو سره کښېني.
د خدای پار دی، کورونه مو خراب شو، باغونه مو وچ شو، عزت مو د مابین لواړی، وطن مې بې عزته شو، کونډې مې په وطن کې نه ځایېږي.
یادو خلکو د ولسمشر محمد اشرف غني د کورنۍ او بهرني سیاست د ملاتړ تر څنګ هم ژمنه وکړه چې د خپل دولت تر شا به ودرېږي. دغه خلکو دغه راز هم پر لوړپوړو چارواکو غږ وکړ چې قانون ته غاړه کښېږدي څو په هیواد کې سوله او امن راسي.
دغه دولت موږ وشاته ولاړې ملاتړ یې وروره.
جمهور چې کوم بهرني سیاست او داخلي سیاست دغه ټول ملاتړ دی د ولس. او ملاتړ به یو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې زورواکو قانون تر پښو لاندې کړی دی او پوره نه دی عملي سوی. د افغانستان اوسنی نافذه اساسي قانون چې 12 فصله لري او 128 مادې لري 14 کلونه وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د لویې جرګې پر مهال تصویب سو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچيري په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د مودې د غځونې په تړاو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه. دوی هڅه کوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدنې لپاره تیاری ونیسي. شاه محمود شینوري او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې پاکستان افغان کډوالو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو یو میاشت مهلت وټاکه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو پاکستان ته قناعت ورکړي ترڅو دغو کډوالو ته د 2013 کال تر وروستۍ نیټې پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه، افغان حکومت به د کډوالو د بیړني راتګ لپاره تیاری ونیسي.
دغه پلان پر اساس دویم ګام به دا ده چې دلته دننه د ملي او نړیوالو ادارو د چمتو پر چمتووالي باندې مونږ کار کوو. یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره مونږ د دلته یو بیړنۍ ناسته درلوده او پر دغه چمتووالي باندې دلته خبرې شوې.
خغل میخیل د هم ویله پاکستان د افغان کډوالو بیړنۍ راتګ به زیاتې سنځي جوړې کړي. دا په داسې حال کې دا چې د ریپورټونو پر بنسټ پاکستان افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې د استانبول په غونډه کې افغان او پاکستاني چارواکو هوکړه وکړه چې له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه د روان میلادي کال تر پایه وغځیږي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره اوس مهال 1.4 میلیون افغان کډوال چې د مهاجرت قانوني اسناد په لاس لري په پاکستان کې ژوند کوي. دغه وزارت له دې وړاندې خبر ورکړی و چې په تیرو 2.5 کلونو کې څه باندې 2 میلیون افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو په خاص ډول له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي. له دې مخکې د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم ویلي و چې پر کډوالو مستقیم او غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دي. د دغه کمشنری ویان نادر فرهاد د رواني اونۍ په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه د هغه هیواد ژمنو خلاف ده. په ورته وخت کې د سرحدونو قبایلو او مهاجرینو په چارو کې د مشرانو جرګې کمیسون وایي په یو میاشت کې له پاکستان نه د ټول افغان کډوالو راتګ به ډیر ستونزمن وي. د دې کمیسون رئیس محمد اجان منګل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان له خوا افغان کډوالو ته د یوې میاشتې وخت ټاکل سیاسي اقدام دی.
د دوی دغه اقدام هم د سیاسي بڼه لري ځکه چې کله چې د امریکا تعلقات دوی سره خراب شو دوی دغه اجازه د افغانستان مهاجرینو ته ورکړي. نو دا بخښنه دغه عمل غیر قانوني عمل دی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده یو کال ته نه غځول د پاکستان په اړه د امریکې په وروستي دریز پوری اړه لري. دا وزارت له پاکستان غواړي چې افغان کډوالو سره سیاسي چلن ونه کړي او په دې برخه کې د بشر حقوقو اصول او نړیوال قوانین مراعات کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د سیمه او نړۍ په راپورونه کې مهم راپور ده چې د امریکا استازو جرګې د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره په ایران کې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو ملاتړ کړی او د حکومت لخوا ځپنه په کلکه غندلې ده. دغه راز پریکړه لیک د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې په ایران کې له بشري حقونو پر سرغړونکو تازه بندیزونه ولګوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري.
د امریکا د استازو جرګې لخوا په دغه پریکړه لیک کې چې د سیشن بې پورس تقریبا په بشپړ اکثریت تصویب شو، په دې معنی چې د دې جرګې 415 غړو ورته مثبت او یوازې 2 منفي رایه ورکړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضینو ملاتړ شوی او د تهران لخوا د ځپنې اقدامات غندل شوي دي. په پریکړه لیک کې ویل شوی چې دا جرګه د ایران د خلکو چې د یو مستبد او فاسد رژیم پر وړاندې قانوني او سوله ییز اعتراضونه مخته وړي ولاړه ده او د ایران د خلکو پر وړاندې د حکومت له لوري له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ونی پکلا کغندی. پریکړه لیک همداراز دی ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې په ایران کې له بشري حقونو پر سرغړونکو نوي بندیزونه ولګوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اید رایس وویل د دې ترڅنګ چې د ایران له خلکو سره دریږو باید دا روښانه کړو چې دوی زموږ د بندیزونو قرباني نه شي، بلکې په دغو بندیزونو کې باید مستبد او بې ثبات رژیم په نښه شي، نه د ایران خلک. په دغو د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې له 28مې راهیسې پیل شوي، تر اوسه 22 تنه وژل شوي او په سلګونو کسان نیول شوي دي. پرون د ایران د پارلمان یو غړي وویل چې شاوخوا 3200 کسان نیول شوي دي. د پارلمان د اصلاح غوښتونکي غړي محمود صادقي له لورې دغه شمېره له هغې ډېره لوړه ده چې حکومتي چارواکو تر اوسه رسمن ورکړې ده. په عین حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای بیا ادعا وکړه چې تهران هغه دسیسه چې د ده په وینا د امریکا د متحدو ایالتونو او بریتانیا لخوا په ایران کې ناارامۍ او تدلمن وهلو لپاره ترتیب شوې وه شنډه کړه. د امریکا متحدو ایالتونو او نورو بهرنیو هیوادونو چې د ایران ستر مذهبي مشر تورن کړي دغه ادعا رد کړې ده. په ایران کې پیل شوي د حکومت ضد پراخ اعتراضونه په لسګونو ښارونو کې شوي. پراخه بیکاري او اداري فساد اصلي عوامل دي چې معترضین یې لارو کوڅو ته راایستلي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو .com کې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې راځي، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د کاناډا حکومت غواړي له مصنوعي ذهانت په استفاده په ټولنیزو شبکو کې د ځان وژنې د قضیو مخه ونیسي. دا چې څنګه اسمت سروان برته وایي.
د کاناډا حکومت غواړي چې له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه په استفادې په ټولنیزو رسنیو کې هغه کسان وڅاري چې د ځان وژلو یا انتحار هڅه کوي. د کاناډا حکومت په دې برخه کې د مصنوعي ذهانت له اډوانس سمبولیکس کمپنۍ سره همکاري کوي چې د ځان وژنو مخه ونیسي. دا شرکت په ټولنیزو رسنیو کې د 1,60,000 کارونکو پوسټونه څاري چې آیا د ځان وژنې والکیا پاکستان او کناشته. تر کاناډا وړاندې ځینو نورو هیوادونو هم له ټکنالوژۍ څخه په استفادې د ځانوژونکو د معلوماتو او د حقوقو د انتحار د مخنیوي لپاره کار اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې فیسبوک شبکې د ځانوژنې د مخنیوي لپاره د مصنوعي ذهانت وسیله نړیوالو ته وړاندې کړه. د فیسبوک هدف له هغو کسانو سره مرسته و چې په پوسټونو یا فیسبوکي لیکنو کې ځان وژنې ته لیوالتیا موجوده و. انسټاګرام هم تیر کال دې ته ورته وسیله وړاندې کړه چې د هغو کسانو ویډیوګانې ښودلې چې ځان وژونکي افکار لري. د کاناډا د حکومت پروژه په روان جنوري کې پیل کیږي او په جون کې پای ته رسیږي. لومړی به دا پروژه په تجربوي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارونکو پوسټونه وڅاري. 15 کاله وروسته به د کاناډا حکومت پریکړه وکړي چې آیا دوام ورکړي او که ورنه کړي.
ستاسو له پیغامونو
الو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه رمزه د غزنی ولایت نل تاسو سره تماس کیمه او دما په ملي اردو کې یو کال تیر شلو او بیا یو کال نه پز دا یو بریک ال کیږي مونږه کې مو او غواړم چې خپل مونږه کې جوړ کړم. او زه شوبه په شوبه باندې ګرځم او هیڅ د ما ضمانت نه کوي. دا غرام چارواک ته د ما دا پیغام ورسوي و سلام احترام.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ زه د سربن له منتقه زخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راغو چې تللي دي. هغوی ته هیڅ توجه نه ده شوې او هیڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بیچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپینږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي. دا د ټول ملت ته د ټولو کور ده. لهذا خواهش م دا ده چې ما پیغام زر تر زره په دا وخته روانه جاري خبرونه کې نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او ورغوي. وسلام با احترام ننګیالی افغان له زابل خاک افغان څخه.
السلام علیکم زلر گل زکندهار ولا کفنجوایی و لساری ده سلاوات کلی سه دغا پیغام تاست پردم. دغا زمور مکتب برابر ده واته کال کېږي چې ماش تنخوا هر شی راوځي او یې اول شی هم راوځي مګر ماشومان لس کسه اولس کسه درس نه پشکې وایي او بله غوښتنه مې دغه ده دغه زموږ سړک د زموږ د کلي څخه منظور شوی دی بیا در پنجوایي در ولسوالۍ پورې وسکر د دغسې منظور او پیسې وار شی په راوتلي دي دغسې ویجاره پاته دي بس دغه زموږ غوښتنې که د دولتي چارواکو پورې ورسوي ډېره مننه وي. السلام علیکم وسلام په احترام.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اورو. ورپسې له مرزی احمد زینه اقتصادي خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې ډیری خونړي بریدونه حقاني شبکه ترسره کوي خو مسؤلیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش وسلول د سیمې د استخباراتو په تیره بیا د پاکستان په سپارښتنه دا کار کوي څو دغه ډله ځواکمنه وښودل سي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې کلنۍ راپور شي چې د 2018 میلادي کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه ډله وایي د ملکیان د هوایي بریدونو، انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې وژل شوي دي او په اړه یې اندېښنه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماټیکي هڅې نتیجه ورنکړي دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. دا مهال شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه او ایران ژغ کړی چې د سوریه د سولې پلان په برخه کې خپل مکلفیت پوره کړي او په ادلب ولایت کې د سوریه د حکومتي ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. مولود چاوشوغلو نن د ترکیه د دولتي خبري آژانس انادولو سره په یو مرکه کې د سوریه حکومتي ځواکونو تورن کړی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې په نامه د حکومت د منځلارو مخالفینو پر وړاندې بریدونه کوي. د ترکیه ولسمشر پر ایران د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په قضیه کې د یو ترکی بانک د مدیر محکومېدل وغندل او هغه د ترکیه د حکومت پر وړاندې د سیاسي کودتا یو هڅه وبلل. او د روسیې کومیدین میخال دیرژاوین د یو اتیا کلونو په عمر نن مړ شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن د افغانستان او نامیبیا د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو ترمنځ تمریناتي لوبه د اورخ لامل تر سره نشوه. تیر ورځ افغانستان د 19 کلونو سوانانو په یو تمریناتي سیالي کې د بنگلاديش د 19 کلونو لوبډلې ته د شپږ 50 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. افغان 19 کلن لوبډلې له تیرو دونې رئیسې په نیوزیلند کې نړیوال جام سیالیو ته په تیاریو او تمریناتو بوخته ده. ټاکل شوی چې د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري په 13 په نیوزیلند پایل شي. افغان لوبډله په دې سیالۍ کې د پاکستان، سریلانکا او ایرلند د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو سره لوبه کوي. تمه ده تر راتلونکو دوو ورځو پورې په بلخ ولایت کې د سکوهنې سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د مزار له بیلابیلو کلبونو څخه سل لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی عثماني د دغه سیالۍ هدف د بلخ د سکوهنې منتخبې لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیژندل یاد کړل. دغه سیالۍ د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. او د غور د فورسال سیالۍ په لړ کې نن د وحدت او حریروت لوبډلې سره لوبه کوي. دغه ولایت د ورزشي فدراسیون عامر امیر محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو لوبو په پرونی لوبه کې د اطلاعاتو ټیم اتلس د درې په وړاندې د رسنۍ ټیم ته ماتې ورکړه. ښاغلی امیر محمد وایي دغه سیالۍ د غور د فورسال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ کیږي. نوموړی د دغو سیالۍ هدف ملي لوبډلې ته چمتووالی او هم د غور منتخب لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول یاد کړل. د غور د فورسال سیالۍ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل او شل ورځې دوام کوي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدل. سیاسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پر پاکستان د سلګونو میلیون ډالرو مرستې بندولو ته په پام سره د چارو ځینې کارپوهان وایي د واشنگتن دغه دریز به پاکستان خپل نږدې ملګري چین ته لا ورنږدې کړي. خو دوی دا هم وایي چې د مرستو دغه بندیز به د پاکستان پر اقتصاد دومره اغیز ونه کړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري.
له چین سره د پاکستان دوستی ته په پام سره د واشنگتن د میلیارډونو ډالرو پوځي مرستې بندېدل به پر پاکستان دومره اغېز ونه کړي او نه به هم اقتصاد ته ډېر زیان ورسوي. د چارو یو شمېر کارپوهانو فرانس پرس خبري اژانس ته د دې خبرې ترڅنګ دا هم ویلي چې که امریکا پر پاکستان د فشارونو د زیاتوالي لپاره نورو لارو ته مخه کړي ښایي اغېز زیات وي. دې ته په پام سره چې اسلام آباد د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې د کافي اقداماتو په نه کولو ګرم دی، د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تېره اونۍ د هغې مرستې د ځنډولو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ائتلاف د ملاتړ صندوق هم پکې شامل دی. ترامپ د نوي کال په ورځ د ټویټر له لارې وویل دوی پاکستان هغو ترهګرو ته امن ځای ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو، دومره مرسته یې نه ده کړې، نور بحث ده. یو امریکایي چارواکي دې اژانس ته ویلي چې د تجهیزاتو او مالي مرستو ټوله اندازه تر 2 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو په اسلام آباد کې میشت یو ډیپلوماټ وایي د مرستې بندیدل به په لنډ او منځ مهال کې ډیر منفي اغیز ونه لري، ځکه له پاکستان سره د امریکا مرسته په وروستیو کلونو کې ډیره کمه شوې، د دې هیواد اقتصاد ښه شوی او بل پیکنګ ته هم ډیر ورنږدې دی. دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د پاکستان اقتصاد ته په پام سره نړیواله مرسته دومره زیاته نه ده. د پاکستان د مالیه پخوانی وزیر حافظ پاشاوی پر افغانستان د امریکا د 2000 لومړي کال له حملې وروسته له پاکستان سره د امریکا کلنۍ مرسته پر لپسې زیاته شوه چې په 2010 کال کې تر 4 میلیارد ډالر پورې رسیده. خو له هغې راهیسې دغه مرسته ډېره کمه شوې او تیر کال یې اندازه شاوخوا 250 میلیون ډالر وه. د هغې په وینا د پاکستان اقتصاد ته په پام سره دا دومره مرسته نه ده. خو په واشنگټن کې یو شمېر امریکایي چارواکو د ځینو نورو لارو یادونه هم کړې چې امریکا کولی شي له هغو پر پاکستان د فشارونو د ډېرېدو لپاره کار واخلي. یو هم نړیوال وجهي صندوق IMF دی چې مرکزي دفتر په امریکا کې دی او واشنگټن هم یو لوی مالی تمویلونکی دی. د پاکستان د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا سربیره واشنگټن په غیر مستقیم ډول له دې مؤسسې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک څخه پر پاکستان د فشارونو د زیاتوالي لپاره کار اخیستلی شي. د فرانس پرس په لیکنه د پاکستان اقتصاد هم تر ډیره د همدغو نړیوالو مالي مؤسسو په مرستو پورې تړلی دی. IMF مخکې په 2008 میلادي کال کې پاکستان ته د 1.3 میلیارډ ډالر پور ورکړی و چې د خپلو لګښتونو د تعادل ستونزې پرې هوارې کړي. د مؤسسې د دوهم ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې 6.2 میلیارډ ډالر پور اسلام آباد ته ورکړ. اشفق حسن چې د پاکستان له اقتصادي مشورتي شورا سره د یو اقتصاد پوه په توګه کار کوي هم له دې سره موافق دی چې پاکستان د متحدو ایالاتونو ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه دا هیواد د دغو نړیوالو مالي سترو مؤسسو لوی تمویلونکی دی. دی وایي IMF په 1998 کال کې پاکستان 6 میلیون ډالر جریمه کړه او دا هغه وخت و چې د اټومي ازموینو په خاطر دې هیواد ته کریډیټ ورکول ځنډول شوی و. خو پر امریکا د سپتمبر د 2 له حملو څو اونۍ وروسته نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې له امریکا سره درېدلی و 115 میلیون ډالر آزاد کړل. د امریکا دغه سخت دریسته په پام سره پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې داسې ښودلي چې یو بل د اوږدې مودې ټینګ ملګری چې چین دی لري. پاکستانی سناتور مشاهد حسین سعید وای که امریکا زور ویلو فشارونو او ګواښونو ته دوام ورکړي موږ بل نږدې دوست چین لرو، خو اساسي پوښتنه دا ده چې پیکنګ بچه په پاکستان کې پر لارو او نورو بنسټیزو پروژو شاوخوا 6 میلیارد ډالر پانګونه کوي او هم له دې اندېښنه لري چې سخت دریځې پولو ته نږدې دي، دې ته زړه ښه کړي چې د دې ټینګ ملګري لاسنیوی وکړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ کوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زه مخکې له دې نه چې د امنیت حق ته ولاړ سم باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو چې ازادي څه ته وایي. باید وایو چې د ازادي حق ته انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوې ده او هیڅوک نشي کولای چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادي حق باید وایي چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مسالې، یعنی کچیرته د کوم چا د ازادي حق د نور ازادیو ته او یا هم عامه مسالې ته کوم ضرر رسوي نو دا حق کیدای شي محدود شي. د غونه بغیر دا حق هیڅکله نشي کیدای چې محدود شي. او دولت کچیرې دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي نه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کومو حالاتو کې یا په کومو شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق لیو شخص اخسل کیدای سي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادي حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نور ازادي او عامه مسالې. اما بعضی اوقات کله کله داسې کیږي چې دولت د افرادو ازادي ورناخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بند کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شي چې د ټولنې د غړو د ازادي موږ سلب کړو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې داغه د قانون په خلاف، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هم سلب کړي او یا هم د افراد بند ته واچي. اما دا حالت لزانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط دي، اول اساسي شرط ده کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو، باید ټونو له اول باید د هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي، یعنی د هغه عمل په اساس چې دی ولکې باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوو او هغه بند ته اچو، باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي باید برلوي د دوچې د هغوی اتهام ورته او په حول شي، هغوی ته په حول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انګری او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درې اساسي شرط دا ده کله چې دا نفر نیول کیږي باید د دوسیه په قانوني موعده کې قانوني وخت کې وسړل شي، یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړي چې څومره وخت کې کوي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معین وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي، سارنوالي هم باید هغه معین وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسیړي تکمیل کړي، او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي، باید دوسیه محکمې ته ولیږي. او محکمه هم باید په قانوني وخت کې د دوسیه تر رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او کبندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق د تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنسل پکړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغوی انساني کرامت په نظر کې ونیول شي، یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نوع استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پې کوي یا هم دی تر همي محکمې منتظر اوسېږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوچ په مخ کې ما خپله یوه قضیه څېړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یوه نجلۍ وله چې د یو جرم په اساس باندې د هغه جرم چې د مرتکب شوی او دغه په اساس باندې دا نیول شوی و، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې وله. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی، او که په داسې شرایطو کې باید مونږ کوشش وکړو چې اسانترینه لاره منځته راوړو. یعنې د نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه پلار ولو، نو سنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانت نه لري، مونږ نسو کولی چې دا آزاد کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې مونږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپله ټولنه کې. تر ټولو نه اول مونږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغلته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغلته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې هغوی له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې مونږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو، تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
زه باید وایم چې هر هغه حق چې افرادو ته ورکول کیږي، یعنی هر هغه اساسي او بشري حقونه د افرادو چې دي که په قوانینو کې دي ته اجرایی ضمانتونه وزنه شي، نو هغه حقونه هیڅکله هم نسی کوای چې له هغه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو. اما لنیکه مرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده، او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایی ضمانتونه وضع شوی دي. چې له دغو اجرایی ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نسو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو، او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی، او د هر چا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي. او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري، کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي، نو هغه په متوسطه حبس باندې بندي کیږي. او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه، یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او یا هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بندي کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي، دغه افرادو ته یې په طویل المدته حبس، یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي. او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجایوي ضمانتونه ورته وضع شوي دي. اول خو د نړیوال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درېمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند، ازادي او شخصي امنیت حق لري، او هیڅوک نشي کوای چې دا حق ورنه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې. او د همدې اعلامیې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. او د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري، وایي چې هر څوک د ازادۍ او شخصي امنیت درلودلو حق لري، هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې.
ډیره مننه.
ژوند
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د وریښمو لار په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو آیا د دغې تاریخي لار له تاریخ او ارزښت ته خبر یی؟ کپاړی معلومات نه لری نو موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د وریښمو تاریخي لار، تاریخ، ارزښت او جوړښت ته ځانګړی کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمی جبارخیل وړاندې کړی ده.
درنو اوریدونکو، د وریښمو لار چې د منځنۍ اسیا سربیره چین، اروپا او افریقا سره وصلوي، شاوخوا 2500 کال وړاندې د استفادې وړ و. دغه مواصلاتي او سوداګریزه لار چې له میلاد وړاندې رغول شوې وه، یو برخه د اوسنی افغانستان په سینا تیر شوې لار و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی پوهاند رازقي نړیوال بیا وایي چې د وریښمو لار له شاوخوا شپېتو هیوادونو تیر شوې لار ده. دا چې ولې ورته د وریښمو لار وایي، نړیوالې پاړه وایي
د وریښمو لار ورته په دې معنی وایي چې په دې لار باندې به د نورو تجارتي اموالو تر څنګ د وریښمو تجارت، چې خصوصا د هند امپراتورۍ نه تر روم پورې او تر هند پورې او د دنیا د نورو برخو پورې، مثلا د ترکیه پورې او حتی د اروپایي مملکتونو پورې چې میر رسیدل به، نو د دې خاطر دا لار پر وریښمو باندې معرفي شوې ده. دا لار په دې خاطر رامنځته شوې ده چې تقریبا 2000 پیړۍ د مخه، او هغه دا وه چې د بحری لارې چې کمې زمزې نه مخکې موجود وي هغه ډېرې خطرې وي، او د بحری غلو به د تجارانو کشتیګانې وهلې چورکولې به. بناان دا یو سړی چې دی چې هغه عبارت دي ما تیاتوس نومېزه دغه لارې کشف کړله، او دا لاره په حقیقت کې یوه شبکه ده.
نوموړی وایي چې دغې لارې ته د یوه سوداګر مقدوني لخوا د وریښمو لار نوم کېښودل شو، او دا لار د نړۍ له مشهور ترینو لارو څخه ده. د ده په خبره چې د دغې لارې مهمه برخه له چین هېواده د مدیترانې تر سواحل وه، او ډېر مهم سوداګریز ښارونه یې سره وصل کړي وو. دا لاره له چین شروع کېده او تر اندیجان، خیجن، دوشنبه او سمرقند تیرېده، او د ترمز له ښاره بلخ ته راوتله، او بله څنګه یې د چین له سینګیانګ څخه بدخشان ته داخلېده. د وریښمو لار جوړښت څه ډول دی؟ دا پوښتنه هم راته ښاغلي نړیوال ځواب کړی ده.
دا لارې شبکه وه. شبکه معنا دا ده چې هغه وخت کې چې د پیکینګ نه به شروع کېدلې، دا به د پخپله د افغانستان د شمال د ټولو جمهوریتونو نه په مختلفو استقامتونو باندې به تللې، حتی ترکیې سره به وصل کېدې، د ترکیې نه به بیا نورو ته تللې. همدارنګه د افغانستان نه د باندې به دا لاره مثلا د یارکان نه، حتی د کشمیر نه، د هغه خوانه به په مختلفو لارو به دا به پوتاری پوترا ته هند ته تللې. نو بناان دا لار چې دا لاره تن په افغانستان پورې مختصه نه وه، او دا لاره تقریبا یو بینومللي لاره وه، یوه لاره نه وه. کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریحم ټوکرانو، او همدارنګې د هند نه به مثلا ادویجات راتل، او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهې وې لاجورد وو.
نوموړی وایي چې د دغې لارې په برکت به د لرغوني آریانا محصولات غربي ښارونو، چین او یو شمېر نورو افریقایي هیوادونو ته وړل کېدل، او د هغو سیمو محصولات به په دغې لارې تلل. د دغو محصولاتو د انتقال وسیله اوښان، آسونه، کچرې او نور بار وړونکي حیوانات و چې د کاروان په شکل به تلل. لیکوال او څېړونکی عبدالناصر جویا وایي چې د وریښمو لار شاوخوا 1,110,000 کیلومتره اوږدوالی لاره، او په افغانستان کې د دغې لارې یو سوداګریز مرکز د بلخ لرغونی ښار و. نو ماوړی په افغانستان کې د دغې لارې د جوړښت په اړه وایي.
په هغه کې د افغانستان په نوم یو جغرافیه موجوده نه وه. دلته څلور ستر ښارونه و چې باکترا، آراکوزیا او ګندارا. دغه ښارونه مستقل حالت درلود او د واحد حکومت تر لاندې نه ول، خو همسایه مملکتو ته لکه فارس او مغولیان ول او دغه هندو د خلکو ته جزیه ورکوله. د دغه ښارونه ډیر د تجارت مرکز ول. په دغه کې بل مختلف ځایونه له اروپا نه، له منځنۍ آسیا نه، له مختلفو قارونه خلک راتلل. په دغه ځای کې مثلا د بلخ ام البلاد ورته ویل د ښارونو مور، په دغه ځای کې راتلل او د خپل مالونه به سره تبادله کول. دغه یوه لاره وه چې په هغه کې چین، دغسې افغانستان او دغسې ټوله نړۍ سره وصلېدل او دې ځای کې تجارت کوه.
د وای چې د اوسنی افغانستان په جغرافیه کې د وری خمولار لبلخه د جنوب په خوا تیر شوی و چې د شیبر او خواک کوتل څخه د پنشیر درې او غوربنتا او له غزایا سروبي ننګرهار او اوسنی لاهور ته تیر شوی و. د دې سوداګری زتو کو په اړه وایي
او د ابرشم لارم دمدغه لپاره کې د سورته وایي ستغه تکي راتلې د چین له خوا دلته موزه کې دی له نور موادو سره. همدغه سي مثلا کمنګ هندو ګورو، دغه سي بنگلاديش ته وادونه، دغه وادونه دي چې ډیرې په تکباب په دغه مسایلو کې بهتره ول او دغه تولیدول. نو دغه راتل دلته تبادله کېدل او د ابرشم یو مواصلتي حالت هي، یو حالت هي سمیشه د ارتقا او د پرمختګ په حالت کې.
خاغله جو یا زیاتوي چې د وری خمولار د منځنۍ آسیا او نور هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د اتصال یو ځانګړې لار وچی. له دغې لارې وصل شوي ټولې فرهنګي جغرافي یو شمیر مشترک فرهنګونه لري او په کابل کې د مارنجان تپه د سوداګرۍ او فرهنګي میلې یو مرکز و. د وریښمو د لارګټه افغانستان ته څه ده؟ دا پوښتنه راته پوهاند رازقي نړیوال ځواب کړی ده.
په دې کې د یوې خوانه د افغانستان تولیدات پرته د لاجوردو نه، قیمتي ډبرو نه، نور دغه محصولات لکه بعضې محصولات چې وو چې هغه به په هرات کې تولیدل، بعضې محصولات ډېر زیات وو چې هغه لکه د عظیم مثلا لکه چې په برق به بعضې تولیدل، بعضې محصولات نور چې مثلا په کابل کې به تولیدل. نو بناءً د یو خوانه دغه تولیدات چې دلته موجود و دا تبادله کېدل، د هغې نه هم ګټه اخیستل کېدله او دا چې د خارجي مملکتونو نه به کم مواد راتلل هغه هم دلته تبادله کېدل. بلان د دې لارې نه په خپله ډېره زیاته ګټه افغانستان پورته کولی شوه. من ته دا نقطه هم چې ستا د پوښتنې په باره کې وویل، متاسفانه تر اوسه د افغانستان د لارې پیسه منې په افغانستان اوسني حکومت هېڅ نوت کم اقدامات نه لیکلي چې دا لاره دشي کې چې د افغانستان نه هم تیر شي.
د وای چې خلم، میمنه، ایبک، شبرغان، قلیدان او هرات، بدخشان او داسې نورې سیمې د دغې لارې سوداګریز مرکزونه ګڼل کېدل او هم د وریښمو تنګه د دغې لارې د لرغونتوب گواهی ورکوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن وایي چې د وریښمو د لارې د فرهنګ او اقتصادي ارزښت په اړه یې څه موده وړاندې یو علمي سیمینار هم جوړ کړی و.
دغه سیمینار څخه موخه دا و چې د وریښمو لارې بیلابیل اړخونه هیوادوالو ته ور وپیژندل شي. د دغې لارې په اوږدو کې کم ولایتونه چې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه برنامه تر لاس لاندې نیولې ده. دا یو دوامدار پروګرام دی او په دغه د وریښمو جنوبی لار چې له افغانستان څخه تیریږي په دغه ولایتونو کې بل منزل کیږي. بیا د دې لارې په اوږدو کې ځینې کاروان سرایونه دي، ځینې هغه ځایونه دي چې پخوا به دلته دوی د کاروانونه تم کېدل. له ننګرهار چې راځو تاسو وګورئ دلته د وریښم او د تنګي په نامه باندې تنګی ابریشم دی چې په دې کې به دا کاروانونه راتلل. بیا کابل ته راځي، له کابل څخه باګرام ته چې په باګرام کې د دې یو تمځای و، همدارنګه دلته تجارتي مرکز و، بیا پروان ته، پنجشیر ته، له هغې ځای څخه بغلان ته ځي، د بغلان څخه بیا همدارنګه بیا په دوو شاخو باندې یو طرف ته په بلخ خواته ځي چې بیرته بیا کندوز سره وصلېږي، او همدارنګه یوه شاخه د کندوز ده چې له کندوز څخه بیا تخار، بدخشان او بیا د واخان له لارې نه بیا د چین سره دا لاره وصلېږي.
د وای چې په هغه ولایتونو کې چې ورېخمو لار ترې تیریږي په یو شمیر کې سیمینارونه جوړ کړي او په ځینو نورو کې به یې په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي. چین هوډ لري چې یو ځل بیا د ورېخمو لار ورغوي او د همدغې لارې له مخې خپل مالونه په ډېرې اسانۍ سره د منځنۍ آسیا هیوادونو تیر او آن تر مدیترانې ورسوي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او چین له لورې د ورېښمو د لار د بیا جوړېدنې یوه ګډه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د ورېښمو د لار د ارزښت په اړه په یاد سیمینار کې وویل:
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace.
تر هغه چې د ورېښمو لار یا یو کمربند یو سړک لار یو ځل بیا له افغانستان څخه تیر نشي، نو سوله او نیکمرغي به د یو خو په څیر وي او دا شخړې به د سیمې هر هیواد ګواښي. د ورېښمو لار د افغانستان او چین لپاره اقتصادي، سیاسي او امنیتي ارزښت لري. افغانستان او چین هوډ لري چې د اقتصادي کمربند بیا رغېدو لپاره هوکړه وکړي. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.